د تعلیم القرآن اسلامي رادیو درنو او محترم اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو قدرمن حضور ته سلامونه، نیکی هیلې، احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله جل جلاله دې وکړي چې جوړ روغ خوش او خوشحاله بیاست. خوشحاله یم چې یو ځل بیا د تعلیم القرآن اسلامي راډیو له لارې د خلاصون لارې په خپرونه کې ستاسو خدمت ته حاضر سوی یم، په دې هیله چې د خپرونې تر پایه به راسره ملتیا کوي. محترم مفتي صاحب، تر هر څه وړاندې تاسو ته سلاغلاست وایو. الله جل جلاله دې تاسو ته اجر درکړي چې د زیاتو مصروفیتونو سره سره مو موږ ته وخت راکړي او د اوریدونکو د شرعي پوښتنو و جوابونو ته حاضر سواست. ستاسو څخه ډیره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه حمات الدين المتين وعلى كل من تابعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، جزاكم الله أحسن الجزاء في الدارين.
بله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مهرباني خپل نمره وشست.
پښتنه کومې ده د جمهوري سات یو کومې ده اوریدونکو ته دغه غوښتنه ده کومې چې د دې کښېني مسله یې هغه د لېپ خپل ماجست پر امام باندې عالېږي او مولوي صاحب هم تکلیف وي او تلیفونونه هم راشي خلکو ته هم نوبت نه رسېږي کوم چې کښېني غوښتنه کوي هغه د لې د ماجست ملا باندې هم عالېږي هغه پوښتنه چې د هلته کېږي د ټولو اوریدونکو سمې دغه غوښتنه ده او بل د مولوي صاحب سمې دغه غوښتنه ده دغه د نبي وله نوم څنګه دی نبي وله
غلام حضرت صاحب پوښتنه مو واورېده شول، ستاسو څخه ډېره مننه. السلام علیکم ورحمت الله. محترم مفتي صاحب، تاسو د حاجي غلام حضرت ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا د دوی د پوښتنې جواب ووایست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې هر نوم چې په بندګۍ باندې غیر د الله څخه بل چا ته نسبت سوی وي دا جایز نه دي، لکه عبدالنبی، عبدالمحمد او داسې نور. الموسوعه د ابن عابدین په حواله لیکي: وتحرم التسميه بكل اسم معبد مضاف الى غير الله سبحانه وتعالى. الموسوعه الفقهيه يولسم جل صفحه 334 بحواله ابن عابدین پنځم جل صفحه 218. حاصل دا چې څوک د عبدالنبی یا د عبدالمحمد نوم جدي د شنوم ندی بدلول ای لازم دی، او که څوک نبی الله نوم جدي یعنی د الله نبی، نو د دې د نامه د صحت لپاره که څه هم یو لاره خوسته چې دلته نبی په لغوي معنا باندې واخیستل سي، خو احسنه طریقه دا ده چې داسې نوم کښېښودل سي چې د هغه نامه په معنا کې هیڅ غلطي نه وي، صراحتن بداهتن ښه نوم وي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جزاکم اللہ. محترم مفتی صاحب، بل اوریدونکو ته
بلې.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مهربانی سلامت اوسئ، مهربانی وکړئ که خپل نوم راوښایست. نذیر احمد صاحب، ښه راغلاست. تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خپرونه ده، مهربانی وکړئ خپل شرعي پوښتنه مطرح کړئ.
مړی غسل کول پر امام د مسجد پر امام باندې لازم دی چې هغه به غسل ورکړي، او که چیرې غسل ورکړي نو آیا په ده پسې بیا لمونځ کېدلی شي که یا
په دا امام پسې لمونځ کېدلی شي که یا؟ ډېر ښه. نذیر احمد صاحب، در څخه ډېره مننه. السلام علیکم. محترم مفتي صاحب، تاسو د نذیر احمد ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا د دوی د پوښتنې جواب ووایئ.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې په تاوای محمودیه په شپږم جل صفحه 202 کې دغه مسله را نقل کړې ده چې امام کولای سي و متوفا کس ته غسل ورکي، او امام که متوفا کس ته غسل ورکوي یو یا دوه یا درو یا څلورو ته، په دې وجه باندې په دغه عمل باندې پر ده باندې عیب او عار نه دی، بلکې صحابه و دا کار کړی دی، او بلکې تابعینو تبی تابعینو و تلو علماو دا کار کړی دی. خو زموږ په ټولنه کې بدبختی دا ده چې د خلکو دا ذهن دی چې دا د ملا مسؤلیت دی، د ملا وظیفه ده، د ملا وظیفه او مسؤلیت نه دی متوفا کس ته غسل ورکول. پر ملا لازم نه دی، خو که یې ورکي د ثواب کار دی، ممانعت نسته ورباندې، او د ده پر حیثیت باندې کوم نقصان نه دی. خو بهترینه خبره دا ده چې عام خلک د خپل متوفا کس دپاره د غسل دپاره یو بدیله لاره ولټوي. په تاوای محمودیه شپږم جلد صفحه 222. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب. بل اوریدونکي اورو. بلې.
السلام علیکم
ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مهرباني خپل نوم راوښایست. مظلومیار صاحب مهرباني خلاصون لار خبرونه د خپل شریف پښتنو مطرح کی. مظلومیار صاحب درڅخه ډېره مننه. السلام علیکم محترم مفتي صاحب. تاسو د مظلومیار ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا نور ته جواب ووایست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې کله د لمانځه وخت راسي یو سړی اودس نه لري او د اوداسه تازه کولو لپاره اوبه موجودې دي، خو یا په څا کې دي څولاغه ورسی نسته چې راویې کاږي، یا چینه د بهیږي یو درنده یې څنګ ته ناست دی، یا یو غل دی چې دی ورځي هغه غل مال ځینې اخلي، یا یو بل دشمن دی دته هلاکت رسي، یا داسې لکه یو ظالم ورته ولاړ دی چې نه هلته به نه ځې که ولاړه دی زه دی خوژوم زخمي کوم دی سزا درکوم که تیمم وایي ویې وایه که نه هلته اجازه نه درکوم. په دغسې صورت کې دته تیمم وهل جائز دی. تحفة الفقهاء لك. وأما العدم من حيث الحكم والمعنى فهو أن يعجز عن استعمال الماء لموانع مع وجوده حقيقة بقرب منه بأن كان على رأس البئر ولم يجد آلة الاستقاء، أو كان بينه وبين الماء عدو أو سبع يمنعه أو لصوص يخاف منهم على نفسه الهلاك. تحبة الفقهاء أول جلد صفحة 13. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محترم مفتي صاحب خورکی مو پوښتنه راستولې وه. وایي که چیرې یو ښځې د ورځو د کښلو څخه توبه ایستلې وي خو خاوند یې ورباندې ټینګار کوي او دا ورته وایي چې ستا د ورځو ګناه یې زما، که دغه ښځه بیا ورځې وکاږي نو ګناه یې د دې ده او که د خاوند، او باید د خاوند په قول وکړي که نه؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې ورځې کښل ګناه ده. پیغمبر علیه السلام ورباندې لعنت ویلی. که چیرې یوې ښځې توبه ځینې کښلي دا ښه کار ده، او که چیرې خاوند ورته وایي چې ته دا ورځې کاږه ګناه یې زما په غاړه، نو دا کار میړه ته جایز نه دی. که میړه دا کار په وکړي سزا یې میړه ته هم ورکول کیږي، دې ته هم ورکول کیږي. میړه ته یې په دې سزا ورکول کیږي چې یو نیک عمله انسان پر بد عمل باندې امر کوي، مجبوره کوي، د دې هم ګناه ده، ځکه دا په خپله رضا باندې دا کار کوي. بلکې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه روایت ثابت دی، لا طاعت لمخلوق فی معصیه الخالق. دغه حدیث مسند شهاب القضاعی په دوهم جل صفحه 55 کې را نقل کړی دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي وای د مخلوق اطاعت دا به نه کوي، د مخلوق اطاعت نسته په معصیت کې د خالق چې الله ناراضه کیږي ته د مخلوق اطاعت کوي. د خاوند اطاعت په دا مسله کې پر تا لازم نه دی، که دی وکړي غاړې دې بندې دي. منتها که هغه صورت سو چې خاوند ستا سره تشدد کاوه یا ظلم کاوه، خو نو بیا پر ده باندې څو ګناوې دي، خو ته به اطاعت ته خپله وسه په دغه مسله کې نه کوې. توبه دې کښلې ده او پر دغه توبه به پاته یې. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب. بل اوریدونکي اورو. بلې. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خپل نوم راوښایست او لږ په لوړ اواز خبرې وکړي. مهرباني نوم دې ووایه. صدیق الله صاحب د محل نجات څخه. مهرباني خپله پوښتنه مطرح کړي.
دا سړی بیا یو ځای جوړوي، یو خوڅ کوي،
دغه نفر سره مزدوری جایز ده او کنه؟ جزاکم الله. صدیق الله صاحب ستاسو څخه ډیره مننه. السلام علیکم. محترم مفتی صاحب، تاسو د صدیق الله ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د یو چا کار وي، یو بل سړی مزدوري ورسره کوي، د دې کار مالک مال لري، خو مال یې ټول حرام وي، دی په خبرې وي چې یوه روپۍ لا پاکه نه ده، ټولې مردارې دي، ټولې حرامې دي، د دې یقیني. نو د داسې چا سره مزدوري کول جایز نه دي، ځکه دا تعاون پر معصیت دی، د ده سره حرام مال حرام دی. او که چیرې ده په حرام کسب هم مال لاسته راوړی و او حلال یې هم درلودی، په دغسې صورت کې بیا مزدوري کول جایز دی. مثلا یو سړی دی کاروبار حرام کوي، مګر شخصي د پلاره یو دوکان ورپاته دی، کرایه ورته راځي، یا یو باغ لري د هغه اصل ورته راځي، یا ځینې معاملې سمې کوي، ځینې معاملې حرامې کوي، د داسې چا سره بیا مزدوري کول جایز، په دې شرط باندې چې په تا باندې حرام کار نه کوي. فتاوای عثماني جلد دریم صفحه 394. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله. محترم مفتی صاحب، د بل اورېدونکي پوښتنه اورو. بله. وعلیکم السلام ورحمت الله. مهرباني که خپل نوم راوښیست. رحمانی صاحب، زه تاسو راغلاست وایو تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خپرونه ده. مهرباني وکړئ خپل شری پوښتنه مطرح کړئ. څوک څوک بخښه کوي؟ رحمانی صاحب درڅخه ډېره مننه. السلام علیکم. محترم مفتی صاحب، تاسو د رحماني ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفاً ورته جواب وایست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې سپي جنګول ګناه ده، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع فرمایلې ده چې د حیوانانو په منځ کې خلق، یا حیوانان په خپل منځ کې خلق سره جنګي، یو حیوان د بل حیوان سره لکه سپی و سپی یا نور مارغان، دا کار جایز نه دی. نو هغه څوک چې دا کار کوي اخو ګناه کوي. کم کس چې سیل کی پر گناه خوند اخلی دام گناه ده. خو تر ټولو بهترین خبره لا دا ده، یو بزرگ وای وای ته دا فکر مکوه چې زه گناه ډیره کوم که لږ، کوچنی گناه کوم که لوی گناه، دا فکر وکړه چې ته نافرمانی د چا کوې، د څومره لوی رب نافرمانی کوې، که خطا کوچنی وي که لوی وي، نو دواړه کاره گناه ده، او ځان ځینې ساتل پکار دي. په هر صورت الموسوع لیکي: ولا خلاف بين الفقهاء في حرمة التحريش بين البهائم بتحريض بعضها على بعض وتهييجه عليه لأنه سفه ويؤدي إلى حصول الأذى للحيوان وربما أدى إلى إتلافه بدون غرض مشروع وجاء في الأثر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم الموسوعة الفقهية لسمجل صفحة يوصل بنزنوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله. محترم مفتي صاحب، زبل أردون كتا. بله. سلامت وسي كخبل نمرا وشيست. شريف الله صاحب ددان سخا شرق لاس تعليم القرآن راديو ده مرباني وكي خبل شريف سنو مطرح. مولي صاحب
تخمي شريف سنو بداي داول ده دا ان شاء الله لفظ ویل دا ثواب لري او کنه لري کوم جمع راته کوم دی
دا ان شاء الله لفظ ویل ثواب لري او کنه ډیر ښه. محترم مفتی صاحب، تاسو د شریف الله ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا د دوی د پوښتنې جواب وایست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید وایم چې ان شاء الله د دې معنا دا ده، یو سړی وایي زه سبا سفر کوم، ان شاء الله، ان شاء کچیر خوشو الله، د الله که د الله خوشو دا کار کوم، که د الله اراده و دا کار کوم، د دې معنا داد. او د دې ویل نیکی ده، ځکه دا ادب دی، د ټولو مؤمنانو دا عقیده ده چې اتس کار د الله به ارادی نکیشي، یوه خاشه ده ځای څخه نه شوري چې د الله اراده نه. نو لهذا مؤمن مسلمان چې کم کار کوي، نو د کار سره ان شاء الله وای دا کار کوم که د الله اراده و، یعنی دا چې زه خو د دې کار اصلي کوونکی نه یم، اصلي کوونکی خو الله دی، زه ظاهری سبب یم، که د الله حقیقي رب اراده و نو بس دا کار به وسي. نو ویل ای ثواب او ادب دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله. محترم مفتی صاحب، بل اولیدونکو ته ځو. بله بله سلام علیکم.
سلام سمیش
خیره. سلامت اوسی مهربانی که خپل نوم راوښه است.
حمزه کابل نوم تفصیل.
حمزه صاحب د کابل څخه شر اغلاست. تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خبرونه ده مهربانی وکي خپل شریف څخه نوم تر اخلي.
پښتنه مداره چې دا شریف څخه نوم مداره چې دا سالمن قضا دي. هغه چې ماشین کې راوځي ماشین کې راوځي او مقصد راوځي دا منځ ته مخ راګي خبرو ته راځي.
دیش حمزه صاحب در څخه ډېر مننه. السلام علیکم محترم مفتی صاحب. تاسو د حمزه ورور پښتنه واردل مهرباني وکړئ که لطفا ورته جواب وایست.
د دغه پښتنې په جواب کې باید وایم چې د یو چا څخه د سهار مز قضا سوی نو په کار دا ده چې ماپښین یې راوګرځي. که ماپښین نه راوګرځوي قصدن په یاد یې دی وخت هم نه دی تنګ خو دی قصدن د سهار مز نه کړي د ماپښین مونځ یې وکړي. دا د ماپښین مونځ یې نه دی سي او که د مازدیګر مونځ بیا د مثال مونځ نه راوګرځوي اول یې د مازدیګر مونځ وکړي د مازدیګر مونځ یې هم په یاد بیا د ماښام وخت رالی بیا یې د سهار مونځ هم په یاد یې قصدن یې ده سهار مونځ نه وکړي د ماښام مونځ یې وکړي دا لمونځ یې هم نسو سي. اوس مخصن چې دی لمونځ کوي دا څلور واړه لمونځونه به راګرځي د سهار مونځ به هم راګرځي د ماپښین د به هم راګرځي د مازدیګر د به هم راګرځي د ماښام د به هم راګرځي. او که چیرې ایر وه د سهار مونځ یعنې قضا و ماپښین یې ایر و مازدیګر یې ایر و ماښام یې ایر و مخصن یې په یاد شو نو هغه مهال د اول د سهار مونځ وکړي بیا د ماخصن مونځ وکړي. المبسوط لسرخسي لیکي ثم يسقط الترتيب بثلاثة أشياء أحدها النسيان لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب يوما ثم قال هل رآني أحد منكم صليت العصر فقالوا لا فصلى العصر ولم يعد المغرب والثاني يضيق الوقت إلى المبسوط للسرخسي في الأول صفحة يوصل تسلوك اندوس. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جزاکم الله محترم مفتی صاحب زوبل اوریدون کتا بله محترم مفتی صاحب تاسو د ظاهر جان ورور پښتنه واوریدل مهرباني وکړئ که لطفاً د دوی پښتنې ته جواب وایست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د اسرای تا په کرایه نیولې دي دا چې تا یې بامونه ګلول نو دا په دوو لارو باندې کیږي. یوه لاره دا ده چې ده درته ویلي چې دغه بامونه ته ګلوه زه پیسې درکوم او هغه پیسې یې نه یې درکړي ته اوس کولی سې دغه 2000 د هغو پیسو په بدله کې راوګرځې. او یا دا چې که ده نه وه درته ویلي چې بامونه ګل که تا په خپله ګل کړي وه دستا احسان دی په بدله کې پیسې نه سره ګرځولی بیرته به مالک ته ردی. او یا مالک درته ویلی وه چې سرای ته ګلوه زه پیسې نه درکوم د ځان دپاره یې ګل که په هغه صورت کې هم ته پیسې نه سې ځینې راګرځولی بیرته به مالک ته وکړه. یوازې په هغه صورت کې راګرځولی سې چې ده درته ویلي چې دا بامونه ګل که زه پیسې درکوم او اوس یې نه درکي په دغه صورت کې راګرځولی سې. او که ده نه یې درته ویلي تا په خپل سر ګل کړي او یا ده درته ویلي چې ګل یې که خو مفت یې ګل که تا ورسره خوښه کړې په هغه صورت کې دا پیسې چې ته راوګرځې تا ته جائز نه دي. تحفة الفقهاء لیکي وإن أصلح المستأجر شيئا من ذلك يكون متبرعا إلا إذا فعل ذلك بأمر رب الدار أو بأمر من هو نائب عنه. تحفة الفقهاء دوهم جل صفحة 52. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب بل اوریدون کتازو بله.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله مهربانی که خپل نمره وښه است. عابد صاحب د پنجوایي څخه شرغ لاس تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خبرونه ده مهرباني وکي خپل شریف پښتنو مطرح کړئ.
مننه خیر او پښتنو مراه ده صاحب ملک صاحب محترم چې د دوه ورونو جی دا یو دوه ورونو یو زی پر پلان پلان دي
محترم مفتی صاحب تاسو د عابد ورور پوښتنه واوریدل مهرباني وکړئ که لطفا ورته جواب ووایست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې کله یو څوک پات سو د ده په ملک کې چې کوم شی پات سو په دغه ملک کې د ټولو هغه قریبانو حق ستا چې الله حق ورکړی دی، که په ویش ورسره ګډ وي که جلایي، که یې په ژوند کې پیسې ورکړي که نه یې ورکړي. ځینې خلک خو داسې کوي وایي پلانکې ته مې په ژوند کې حق ورکړي، په ژوند کې خو هغه ستا په مال کې حق نه لري، وایي په ژوند کې مې جلا کړي زما تر مرګ وروسته زما په مال کې حق نه لري. دغه خبره د چا نه ده صحیح، ځکه کله چې یو څوک وفات سي د ده تر وفات وروسته د ده مال د ده د مزاج او د قریبانو د مزاج و رایې مطابق نه ویشل کیږي، بلکې په هغه طریقه باندې ویشل کیږي څنګه چې الله په قرآن کې ویشلی دی. نو لهذا کله چې یو سړی وفات سو د دغه زوی یې هم په میراث کې حق دی چې په ویش ورسره ګډ دی، د هغه زوی یې هم په میراث کې حق دی چې په ویش ځینې جلا دی. الجوهر نیرا لیکي قوله ولا تجوز الوصية للوارث لقول عليه السلام إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية للوارث إلخ. الجوهر النيرة جلد أم سبحاد وسوء وأتى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.
ده تعلم القرآن راديو درنو أو قدر منو أو دنكو زمش دنن ورځی د خلاصون لار خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې زه اسلامل او را سره محترم مفتی صاحب د همدې خبرونې له لارې ستاسو خدمت ته حاضریږو، تاسو پر لوی او مهربان څښتن سپارو. پاته وخت مو په خیر.